द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
स्टडी मसई वॉइस ऑफ अमेरिका जीवदा د شنبې خالی ورځ کال 2019 د فروری د میاشتې درويسته منیټه ده. پاکستان کې دا وخت د مازیګر 6 بجې دی، افغانستان کې 5:30 او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې سوي دي. خبرونه وړاندې کوونکی تاسو قرباني یو، زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې ښه راغلاست وایو. را سره ملګري اوسېږئ. د خبرونو تفصیلات لرو، خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سټکې.
امریکا او روس ته ملګرو ملتونو لخوا په طالب مشرانو د لګول شوو سفری بندیزونو ختمولو لپاره په یو مناسب لار رابستو باندې په داسې حال اتفاق کړی دی چې د ګل پورز با د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالب مشرانو سره لیدل کتل کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د پاکستان او هند ترمنځ روان تاو تریخوالی ډیر خطرناک دی او نوموړي په کړکیچ کمولو ټینګار کړی دی. په پاکستان کې د دفاعي څېړونکو وایي
د کارګل جګړه شوې وه، نو په هغې کې بیا امریکې دغه کردار ادا کړ چې په هغې کې هغه د دواړو ملکونو فوجونه وروسته شو، تاوتریخوالی ختم شو، نو د امریکې یو رول خوشتري.
افغانستان سرحدي پولې ته نږدې د پاکستان خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو په یو ګاډي بمی حمله شوې ده چې پکې درې پوځیان ژوبل شوې دي. اخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې لیوي ځواکونو ته د پولیسو اختیارات ورکولو لپاره په یو تجویز شوي قانون باندې کار کوي.
هلته ریګولیشن ختم شوی دی، سپریم کورټ نل اینڈ وایډ ډیکلیئر کړی دی، اوس هغه په هوا کې دي. موږ هغه دې او ریګولیشن لاندې راوستل غواړو او اختیارات باغی سره ټوټلی د پولیس بیسیکلی دا به وی پولیس.
او اوس د خبرونو تفصيلات.
امریکا او روس ته ملګرو ملتونو لخوا په طالب مشرانو د لګول شبو سفری بندیزونو ختمولو لپاره په یو مناسبه لار راوستو باندې اتفاق کړی دی چې طالبان د افغان سولې په اړه خبرو اترو کې په اسانۍ سره برخه واخلي. افغانستان کې د سولې د پاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې د جمعې په ورځ په انقره کې په دې اړه د خپل روسي سیال زمیر کابلوف سره خبرې اترې کړې دي. ټاکل شوې ده د طالبانو او امریکې ترمنځ د خبرو اترو راتلونکي پړاو په 25 فروری د قطر په دوحه ښار کې وشي. داسې رپورټونه هم راغلي چې د دغو خبرو اترو نه وړاندې زلمی خلیلزاد په ممکنه توګه د اسلام آباد سفر هم کولی شي چې پاکستانی حکومتي او پوځي مشران دې ته وهڅوي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو اترو ته آماده کړي. طالبانو په نږدې وختونو کې د امریکې استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځله ملاقاتونه کړي دي، خو د افغان حکومت سره د مخ په مخ خبرو نه انکار کړی.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د پاکستان او هند ترمنځ روان تاوتریخوالی ډیر خطرناک دی او نوموړي په کړکیچ د کمولو ټینګار کړی. صدر ټرمپ وایي چې امریکا غواړي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کم وي او د هغه د انتظامیې د دواړو هیوادونو سره په تماس کې ده. نوموړي زه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان او هند ترمنځ د تازه تاوژنو اړیکو پوښتنه شوې او هغه وویل چې موږ غواړو پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ کم وي او د دواړو ملکونو حالات ډیر خراب دي. دا مهال پاکستان او هند اړیکې د فروری په سلرویستمه نیټه د هندي کشمیر په پلوامه کې په هندي ځواکونو د برید وروسته تاو جنې سوي. د پلوامه په ځانمرګي برید کې نږدې 50 هندي سرتیري وژل سوي وو. جیش محمد ډلې د برید ذمواري منلې وه او هند یې تور په پاکستان لګولی او پاکستان دا تورونه رد کړي.
د افغانستان سرحدي پولې ته نږدې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځیانو په یو ګاډي بمی حمله شوې چې پکې درې پوځیان ژوبل شوې دي. د سیمه امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دغه پیښه په میرلي کې هغه وخت رامنځته شوه چې کله پوځیان په گشت باندې وو. نور حال پې د سیمه د ریبرډیو خبریال عدنان پټنی راکوي.
ځای انتظامیا دې پیش ډیو ته پخلای وکړی او وی ویل دغه پیش به میرالی سیمه کې هغه مهال رامنځته شوي کله چې پوځیان د غزمی په لړ کې له دې سیمې څخه تیرېدل. د دوی په خبره چاوریدونکي توکي د ګولډن ایرو سکول د دیوال تر څنګ ایښودل شوي وو او ریموټ کنټرول د لارې له زورداري چاودنې سره ټنګ والو. د سیمې څخه ځایي سرچینو ډیو ته وویل په دې سکول کې د پوځ تر سوري لاندې یوه دستوره هم روانه وه چې د سکول زده کوونکو تر څنګ په زیات شمېر سره د هغوی خپلو خپلوانو هم پکښې ګډون درلیدو او دغه پوځي سرتیري د دوی په څارنې مورفو. په پیښه کې چې کوم پوځیان ژوبل شوي د هغوی پیژنګلو سپاهي رفیق، سپاهي عمران او سپاهي عطاورحمان په نومونو شوې ده. چارواکي وایي د پیښې سره سم په لویه شمېره سره امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسېدلي او ټوله سیمه یې په خپله ولکه کې اخیستې او د برید کوونکو په ضد د څڼ عملیات پیل کړي دي. د طالبانو دوه بېلابېلو ډلو حزب الحرار او د تحریک طالبان پاکستان قاري حسین ډلې د دې برید پر غاړه اخیستې دي. شمالي وزیرستان د پاکستان هغه پخوانۍ قبایلي سیمه ده چې په دېرشو وختونو کې الکهدا او طالبانو مهم مرکز شمارل کېدو، خو په کال 2014 نیمایي کې پاکستانی سرتیرو د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره کړي او د عملیاتو پر مهال د زیاتې کامیابۍ ترلاسه کېدو دعوې هم لري. خو بیا هم د عملیاتو وروسته وخت په وخت د شمالي وزیرستان څخه د بدو پیښو راپورټونه ترلاسه کېږي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په کراچی کې پرون د جمعې په ورځ د پښین خانوزۍ سره تعلق لرونکي 15 ماشومان د مړینې وروسته د هغو ترور هم په روغتون کې ژوند له لاسه ورکړی دی. او د کراچی پولیسو تېره ورځ ویلي وو چې ښکاره چې دوی د ناکاره خوراک د کولو له وجه مړه شوي. 15 سره ماشومانو مړه تېره شپه کوټې او بیا خپل پلرنۍ کلی پښین خانوزۍ ته وړل شوي او نن خاورو ته هم وسپارل سو. د بلوچستان صوبې د پښین ضلع سره تعلق لرونکي کورنۍ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ کراچي ته رسېدلې او شپه یې په سرکاري میلمستون کې وه. دغه کورنۍ چې د فیصل کاکړ نومې تنده د ماشومانو سره د کاکړ د خور طبیعت هم خراب شوی وو او هغه هم روغتون ته وړل شوی او بیا تېره شپه ناوخته یې ژوند له لاسه ورکړی. د فیصل د خور مړی لیا کلي ته نه دی رسېدلی.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي ضلعو کې لیوي ځواکونو ته د پولیسو اختیارات ورکولو لپاره په یو تجویز شوي قانون باندې کار کوي. د خیبر پښتونخوا بیان چوکات یوسفزی ویلي د لیویس اکټ یا قانون به د پولیس اکټ په نوم د پولیس اکټ په رنګ وي، کوم چې به لیویس ته د پولیسو اختیارات ورکړي چې هلته د امنیت ذمواري ترسره کړي.
د هند چارواکي وایي چې شمال ختیځ کې یو کم او یا تنه د غیر قانونه توګه جوړ شوی د شرابو د سکول له وجې مړه شوی دی او نږدې 200 څخه زیات خلک حالت پکې شنه دي. د ځای روغتون یا سپتال کارکونکي وایي چې د کسانو حالت هم شنه ښکاري. د نږدې علاقو سره ډاکټران هم د پیښې سیمه ته بلل شوی. په هند کې هر کال په سلګونو خلک په غیر قانونه توګه د جوړ شوي شراب سکلو زخمري. دوه میاشتې وړاندې نږدې 100 تنه د زهرجن شرابو سکلو له کبله په شمال ختیځ هند کې هم مړه شوي وو.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي شام کې په لږه شمېره کې د امریکایي پوځیانو پاتې کولو فیصله د دغه جنگ ځپلي هیواد نه د ټولو پوځیانو راوستو د پلان نه په شا کېدل نه دي. د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې خبریالانو ته د وینا په وخت ډانلډ ټرمپ وویل هغه د شام نه امریکایي پوځیانو راوستو پلان نه په شا کېږي. نوموړي وویل په شام کې به ډېر لږ امریکایي پوځیان پاتې کوي، څوک چې به د داعشتون لارو خلاف جنگ کې د ملیشیا ځواکونو سره مرسته کوي. اخوا د داعش خلاف جنگیدونکو کورد ملیشیا ځواکونو د صدر ډانلډ ټرمپ ته دغه فیصله هرکلی کړي او ویلي دغه ګام به په سیمه کې د امن په ځای کولو لپاره ډیر مهم وي. شام کې د داعش خلاف جنگیدونکو سیرین ډیموکراتیک فورسز یا SDF ویلي د امریکې دغه فیصله په ډیر مهم وخت کې راغلي.
د داعش سره ملګری سوی د امریکا میرمن هدا موتانا وکیل وایي چې باید امریکا و هغې ته دلته راتګ اجازه ورکړي او چې دلته پیدا شوی ده او د هغې زوی هم باید امریکا وګړی وشمیرل سي. د هدا امریکا په شریعت هغه مهال پوښتنې راپورته شوي چې کله هغه د شام څخه بیرته امریکا ته راتګ غوښتنه کوله. د امریکا د بهرنیو چارو سکرتر مایک پامپیو د پنجشنبې یا زیارت په ورځ ویلي وو چې هدا سره د امریکا تابعیت یا شریعت سفارت نسته، ولې چې د هغې پلار په امریکا کې د یمن لپاره سفارت کار و. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي وو چې مایک پامپیو ته امر جاری کړی دی چې هغه بیرته امریکا ته پرینږدي. د میرمن وکیل د جمعې په ورځ وایس اف امریکا اردو څانګې ته ویلي چې میرمن هودا د امریکا نیو جرسی ایالت کې د خپل پلار د سفارتکاری څخه د لری کېدو دوه میاشتې وروسته پیدا شوی ده، نو ځکه امریکا وګړیتوب لري. او دا په کال 2014 کې شام ته داعش سره د ملګرتیا لپاره تللی و چې دا مهال د داعش د وګړي زخه یو زوی هم لري.
د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ او د چین نائب وزیر اعظم لیو هی تمه څرګنده کړې چې دواړه ملکونه به د تجارت په سر یو تړون ته ورسي چې د نړۍ تر ټولو غټ دوه اقتصادي ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. په وایټ هاوس کې د جمعې په ورځ د چین نائب وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته ډونلډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي د دې خبرې امکان زیات دی چې د چین سره تجارتي تړون وشي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی رادیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ باندې غواړی اوري. امریکا وروسته ملګرو ملتونو لخوا په طالب مشرانو د لګول شوو سفری بندیزونو ختمولو لپاره په یو مناسب لار راوستو باندې اتفاق کړی دی چې طالبان د افغان سولې په اړه خبرو اترو کې په اسانۍ سره برخه واخلي. نور حال پی تاسو ته زمونږه همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د جمعې په ورځ په انقرا کې د افغانستان سولې لپاره د خپل روسي سیال زمیر کابلوف سره خبرې اترې کړې دي. زلمی خلیلزاد ویلي افغانستان د لپاره د روسي ځانګړي استازي سره لیدنه کې په دې خبره سلا شوې چې د افغانستان د سولې د خبرو کامیابی لپاره چې څه په کار وي هغه به کوي. د زلمی خلیزاد په وینا موږ د ملګرو ملتونو لخوا په طالبانو د لګول شوو سفری بندیزونو ختمولو دپاره په لارو چارو غور کوو تر څو هغوی ته د سولې خبرو کې د برخه اخیستو په اړه اسانۍ په لاس ورشي. طالبانو روانه اونۍ کې پاکستان کې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د دې عمله د وړاندې نه ټاکل شوي ملاقاتونه ځنډولي وو چې ویل یې د هغوی په مشرانو سفری بندیزونه دي او نشي کولی د سولې خبرو دپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. د زلمی خلیلزاد د ټویټونو تر مخه امریکا او روس په دې خبره هم سلا شوي چې د نور پرمختګ دپاره باید ټولې افغان ډلې د یوې ګډې مربوطې او ملي مذاکراتي ډلې نمونه اعلان کړي چې په هغې کې د افغان دولت او نورو افغان اړخونو استازي هم شامل وي. د دواړو هیوادونو استازي په دې خبره هم رضا شوي چې د افغانستان سولې په اړه که غوڅ تړون کیږي هغې کې به د دې خبرې ضمانت ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله هم د یو هیواد پر ضد د نړیوالو ترهګرو ډلو لخوا نه کارول کیږي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې ده چې په دغه لیدنه کې ویل شوي د افغانستان د سولې دپاره کېدونکو خبرو د کامیابۍ او د خامیو د منځه وړلو دپاره یو ممکنه سیمه ییز فریمورک ته په پام ګرځولو ټینګار شوی دی. ټاکل شوی ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو راتلونکی پړاو به د روانې میاشتې په 15مه نیټه په دوحه کې ترسره کیږي او داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي چې د دغو خبرو وړاندې زلمی خلیلزاد په احتمالي توګه د اسلام آباد سفر وکړي تر څو پاکستانی حکومتي او پوځي مشران دې ته وهڅوي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته آماده کړي. طالبانو په نږدې وختونو کې د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد سره سو واره ملاقاتونه کړي دي خو د افغان حکومت سره د نیخ په نیغه خبرو کولو نه انکار کوي. اخوا د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي هغه نړۍ سولې ته آماده کړې ده خو آیا طالبان کولی شي چې پاکستان او ترهګر دې ته آماده کړي چې د افغانستان د پرمختګ او ثبات ته غاړه کیږدي. تیر ماښام د افغانستان په صدارتي ماڼۍ کې د کندهار د ځوانانو یوې غونډې ته خپله وینا کې اشرف غنی ویلي افغانان به د افغانستان ولسمشر ټاکي، اسلام آباد، تهران او ماسکو یې د انتخابولو حق نه لري. د افغانستان د صدارتي ماڼۍ د بیان له مخې صدر اشرف غنی ویلي هغه کسان چې د ولسه یره لري د موقتی حکومت خبره کوي مګر بهرنۍ او په بهر کې جوړې شوې طرحې په دې وطن کې ناکامیږي. هغه زیاته کړې افغانستان کې سوله راتلونکې ده او دا ولس نه غواړي چې په تیارو کې ژوند وکړي بلکې دوی په یو ښه راتلونکي باور لري.
وایس اف امریکا ډیوه دا خبرونه د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. تاسو ته خبرونه کې راپور وړاندې کوو چې د ګل په ورځ به په دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات کېدونکي دي. منظر شهید نور تفصیلات راکوي.
طالبانو ویلی د امریکا سره به د ګل یا دوشنبه په ورځ په قطر کې د خبرو لړۍ بیا پیل شي او دغه غونډه به مثبته پاتې کیږي. دا په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د فریقینو په خبرو کې ځنډ لیدل کېدو او د مذاکراتو د بهیر پر ضد تبلیغات کېدله. امریکا د طالبانو سره د تیر کال راهسې نیغ په نیغه د خبرو بهیر شروع کړی دی تر څو د افغانستان د مسلې سیاسي حل راوباسي. د فریقینو د خبرو وروستۍ ناسته یوه میاشت شوې ده او دواړو خواوو پکې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د معاهدې په چوکاټ او په دې ضمانت د موافقې خبره کړې وه چې د افغانستان خاوره به د امریکې او د امریکې اتحادیانو خلاف د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. د وروستۍ ناستې وروسته دواړه فریقینو ویلي وو چې د معاهدې په اړه د تفصیلاتو فیصله کولو او وړاندیزونو لپاره به ورکینګ ګروپس یا کاري ډلې جوړوي. د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد د جمعې په ورځ وویل په قطر کې به د امریکي او د طالبانو نمایندګانو لیدنه کیږي چې مثبت به ثابتیږي. د طالبانو ویان د مطبوعاتي رپورټونه رد کړل چې د امریکې سره به په خبرو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر عبدالغنی اخوند چې د ملا برادر په نوم هم پیژندل کیږي د طالبانو خپل منځو کې د اختلافاتو په وجه ګډون نه کوي. هغه وویل دغه رپورټونه تبلیغات دي. مجاهد زیاته کړې ده چې عبدالغنی برادر د طالبانو د سیاسي چارو مرستیال امیر دی او د امریکې سره د مذاکراتو لپاره د نمایندګانو په ټاکلو کې خپل دنده سرته رسولې. د طالبانو سره په مذاکراتو کې د امریکایي ډلې مشري زلمی خلیلزاد کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې خاص استازی دی. زلمی خلیلزاد په وار وار دا خبره کوي چې په مذاکراتو کې د پرمختګ لپاره ضروری ده چې طالبان دزبندۍ ته غاړه کېږدي او د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبانو تر دا وخت د افغان حکومت سره د خبرو نه انکار کړی دی او ویلی دی چې تر څو امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه نه وي وتلي دوی به د هغوی سره نیغ په نیغه خبرې نه کوي. په وروستیو ورځو کې ښاغلي خلیلزاد د سیمه ییزو هیوادونو سفرونه کړي دي. د جمعې په ورځ هغه په ترکیه کې و او د افغانستان لپاره د روس خاص استازي زمیر کابلوف سره په افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړي دي. پانقره کې د روس سفارتخانه په ټویټر وویل چې د زلمی خلیلزاد او د زمیر کابلوف د خبرو کوربه توب یې وکړ. روس هم په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره کوششونه ګړندي کړي دي. د روسي استازي سره د خپلو خبرو په اړه زلمی خلیلزاد په ټویټر وویل د زمیر کابلوف سره په ناسته کې په بین الافغاني مذاکراتو موافقه ترلاسه کړه. هغه وویل د وړاندې تګ لپاره به یوه داسې متحده افغانه ډله جوړه کړي چې پکې د افغان حکومت استازي او نور افغانان شامل وي. خلیلزاد وویل په طالب مرکچیانو د سفری بندیزونو په موضوع هم د زمیر کابلوف سره خبرې شوې دي او په دغو بندیزونو کې د نرمې لارې چارې لټول کیږي. په قطر کې د خبرو نه وړاندې ټاکل شوی و چې د امریکې او طالبانو د خبرو یو دور به د دې میاشت په 18 نیټه کیږي او طالب استازي به په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان سره هم ویني. خو بیا طالبانو وویل چې د سفری بندیزونو له امله طالب استازي پاکستان ته سفر نشي کولی او همداراز د پاکستان غونډه وځنډېده. طالبان وایي مشرانو باندې د سفری بندیزونو له کبله د سولې مذاکراتو کې خنډان راځي.
وایس اف امریکا ډیوه دا خبرونه دوام لري. د واشنگتن ډی سي د استودیو څخه تاسو ته خبرونه وړاندې کیږي. د پاکستان فوج خبرداری ورکړی که هند پر پاکستان برید وکړي په دې سره به افغانستان د سولې روانه پروسه هم زیانمنه سي. همدې خبر په تړاو یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسه په خپلو سیاسي ګټو راسر خوري او له افغان ولس سره د سولې او امن راوستلو لپاره همکاري ته نه دی ژمن. تفصیلات نور په دې اړه د افغانستان څخه اکمل روان په راپور کې لرو.
کله یبی خو دی افغانستان دی سولی پروسی په تړاو دی سیمی او نړی هی ودونو هڅی روان دی خو لبل خو دی هم دی روانو خبرو ته دی زیان دی رسیدو غوونه هم رمنسته کیږي. دی افغان سولی پروسی په تړاو دی پاکستان دی فوز بیان نصیب غفور دی جمعې په ورځ ویلی ک هند دی پاکستان پر ضد هر ډول فوزی اقدامات تر سره کړي دی افغان سولی جاری پروسه به زیانمنه شي. دی هم دی څرګندونو په تړاو دی سیاسي چارو څیړونکی امین الله شریک دی ویته ویلی دی پاکستان فوز خبره یقین کړی چې دی افغان سولی پروسه په ګیروګان کې اخیستی او چې هر ډول خوخوي دی خپل سیاسي ګډو لپاره تری کار اخلي.
پاکستان په دې باندې غواړي چې څنګه د نړیوالو پام یو ځل بیا خپل ځان ته په سلا باندې راوګرځي او په عین حال کې هغه فشار چې د هند خوانم په دوی باندې دی هغه فشار به ځان کم کړي او د نړیوالو فشار ځان کم کړي او بالاخره ځان یو ډول مظلوم هم وښيي چې مونږ باندې دغسې یو حالت راتلونکی دی او یا راځي. او پرته د افغانستان سوله او ثبات راتګ هم په یو شکل نه په یو شکل د ځان سره په سلا باندې ګراوګان ونیسي.
د سیاسي چارو څیړونکو خلید پختون له ډیوی سره په خبرو کې وایي پاکستان نه باید له هند سره د شخړې پر رامنځته کېدو کې د افغانستان د سولې پروسه د سپر په توګه وکاروي.
چون افغانستان په داخل کې دوی داسې یو فکر لري چې دوی به موږ حمله وکړي موږ په افغانستان کې سوله ټکنې کوو او په دې خاطر به هندوستان موږ سره لاس واخلي. حال دا چې هندوستان د افغانستان سره بې له دوستۍ او د بسازۍ په پروګرام کې کوم بل څه موږ دروسه نه دي تر سترګې شوي. زه صرف دا وایم چې پاکستان پر خپل ځان باندې داسې یو ثبوت وړاندې کوي چې ګواکې دوی په افغانستان کښې او د افغانستان سوله د دوی په لاس کښې ده او دا شی طالبانو دپاره هم یو ډېر منفي پیغام دی.
خالد پختون زیاته کړه پاکستان ته پکار ده چې له خپلو ټولو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري د سولې لمن ته پراختیا ورکړي او له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ داسې اقدامات ترسره کړي چې په سیمه کې سوله امن رامنځته شي.
پاکستان د خپل هغه تندروه او اګریسیو مسایلو څخه نور لاس واخلي په منطقه کښې د سولې بهیر ته لمن وتراغه کړي افغانستان کښې صلح راسي د خپلو ګاونډیانو سره وضع بهتره کړي. په همدې اساس باید بین الملی جامعه خپله پاکستان په ګډه سره په داسې یو عمل شروع وکړي چې په منطقه کښې صلح راسي ځکه صلح هغه سره چې هم د دوی په ګټه ده هم د منطقې په ګټه ده.
د افغان سولې پروسې ته د زیان رسیدو په تړاو تیره اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان هم ویلي و چې که هند پر پاکستان برید وکړي د افغان سولې پروسې ته زیان رسیدلی شي. د پاکستان د فوج د دې تازه څرګندونو په تړاو مو هڅه وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا نظر ترلاسه کړو خو د زیاتو هڅو سره د هغوی د نظر په اخیستو ونه توانېدو. د پاکستان فوج په داسې حال کې د افغانستان د سولې پروسې زیانمنېدل یې د هند لخوا پر پاکستان له برید سره تړلې ګڼلې چې د فبروري په 14 او 14 په ایران او هند کې د همدې هیوادونو پر فوزیانو بریدونه ترسره شوي وو چې له امله یې د ایران سپاهي پاسدارانو وویشتنه او د هند د 40 نه زیات فوزیان وژل شوي وو. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د کشمیر په لانجه مره سیمه پلواما کې د پوځیانو په ګاډي شوې ځانمرګي حملې وروستو اړیکې سخت د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. دواړه ملکونو یو بل ته د لکې هم کړي دي. دلته په واشنگټن ډی سي کې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د خبریالانو د سوالو پوښتنو ځوابونو ورکولو په وخت ویلي دي چې د پاکستان او د هندوستان په خرابو شوو اړیکو باندې دی هم اندېښمن دی او دغه یوه لویه مسله هم ده. نور حال په تاسو ته زمونږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلی دی چې د هند د واک لاندې کشمیر کې ډیر خلک وژل شوي دي او دا وخت د پاکستان او هند ترمنځ ډیر ناوړه شیان روان دي. دا وخت د پاکستان او هند ترمنځ ډیر بد حالات جوړ شوي دي او د دواړو ملکونو ترمنځ صورتحال ډیر خطرناک دی. مونږ په دې کې خپلې منډې تړې وهو او غواړو چې تاوتریخوالی نور زیات نه شي. ډونلډ ټرمپ وویل چې امریکا او ډیر نور خلک په هلو ځلو کې مصروفه دي خو په دې صورت حال کې بې پلوه پاتې کېدل ډیر زیات نازک کار دی. د هند د واک لاندې کشمیر کې چې څه شوي دي د هغې د پاکستان او هند ترمنځ ډېرې مسلې را پیدا کړي دي. د روانې میاشتې په 14مه نیټه د هند د واک لاندې کشمیر کې د برید له وجې د هند د سلوېښتو نه زیات امنیتي غړي وژل شوي وو. د برید پړه پاکستان کې میشته جیش محمد وسلوالې ډلې په سر اخیستې وه. هند د حملې تور په پاکستان لګولی او ویلې دي چې په هند کې د برید کوونکو وسلوالو ډلو شاته د پاکستان پوز او پوسی استخباراتي اداره ولاړه ده. پاکستان د هند دغه تورونه پکلک رد کړي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د پاکستان خاوره د طرح کړې لپاره استعمالوونکي د پاکستان دښمنان دي او د دوی خلاف به ګامونه پورته کوي. د پاکستان حکومت د جیش محمد او جماعت الدعوه خلاف یو وار بیا ګامونه پورته کړي دي. پاکستان وایي د دې ډلو په خلاف د قانوني اقداماتو لار کې د شواهدو نشتوالی یو خنډ دی او همدا وجه ده چې هند دی دا وجه ده چې هند ورته کوټلی ثبوتونه ورکړي بیا به پاکستان د تورن ډلو په خلاف ګامونه پورته کړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خپلو خبرو په وخت وویل چې پاکستان د امریکا د پخوانو صدرانو نه ډېرې ګټې پورته کولې او د دوی نه به یې 1.3 بلیون ډالر هر کال اخیستلې. ما دغه امداد بند کړو ځکه چې پاکستان هغه ګامونه نه پورته کول د کومو له وجې چې د دوینه تمه لرل کېدله. ټرمپ زیاته کړه چې پاکستان سره به ډېر زر ملاقاتونه شروع کړل شي او رښتیا خبره دا ده چې په وروستو کې د امریکا او د پاکستان ترمنځ تعلقات ډېر ښه شوي دي.
قدر منوریدونکو تاسو هم د ارباب ممدلی څخه دا وروستۍ تفصیلات واورېده. هم په پاکستان کې په دې اړه سیړونکي سوای احسان محمد خان ور باندې یو راپور تیار کړی.
په پاکستان کې سیړنکاران وایي د هند او پاکستان ترمنځ د زیات شوي تاوتریخوالي او د جګړې د خطر په اکله د امریکایي صدر ښاغلي ډانلډ ټرمپ وینا ډیره مهمه ده. د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا دا وخت چې یو خوا د افغان سولې خبرو اترو مهم پړاوونه روان دي، نو بل لوري د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي هم خطر راپیدا کړي. د د پوینا د دغه تاوتریخوالي اغیز د افغان سولې په خبرو اترو هم پریوتلې شي، خو نوموړي زیاته کړه د امریکا کردار چې سرنګي وړاندې هم تاوتریخوالي کمولو په لړ کې ډیر مثبت پاتې شوه. اوس دا واري هم امریکا به هڅه کوي چې دغه خطر کم کړي شي.
امریکای وړاندې هم دغه کردار د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالو کمولو کې هدا کړي، لکه څنګه چې د کارګل جګړه شوې و نو هغه کې بیا امریکای دغه کردار ادا کړ چې داږي کې هغه د دواړو ملکونو فوجونه روسته شو او تریخواله ختم شو، نو د امریکای یو رول خوشتري. او بل خبره دا ده چې امریکا په دې باندې هم یو قسم له فکر مند ده. د دنیا لوی طاقت ته او خصوصا په ساوث ایشیا کې او بیا په ایشیا کې دا دوه اټمی ملکونه دي او د دواړو ترمنځ د وړاندې نه دښمنۍ هم ډیره سخت ده. نو اسنه چې دا دښمنۍ او دا تریخواله دغه ته ورسی چې د خطي امن ته او د دنیا امن ته خطر پیدا شي، نو دغه هم د امریکای د پاره دی فکر خبره ده.
امریکایي صدر خاغلی ډانلډ ټرمپ چې د جمعې په ورځ سپینه ماڼۍ کې د هند او پاکستان د دغه تاوتریخوالي په نتیجه کې پیدا شوی خطر ذکر کړي، خو سرګند کړي ده د دواړو هیوادونو سره په تماس کې دي. د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر اعجاز خټک وایي د امریکایي صدر د یو عالمی طاقت او ذمہوار هیواد د مشر په هیڅ دغه وینا ډیره مهمه ده.
ما خیال یو امریکای هغه مار کې فکر کول د اهمیت لري او قدرتی خبره ده. اساس دې دغه خبره نه چې هغه بیان وکړو چې نه صرف دې بدل کسان ته بیان وکړو. امریکا مخکې نه دغه وی چې یې دې په تاړه کړه حالات خراب شي د جوړ سخت شي نو چې له خبره مذاکرات باندې وکړي نور خو دنیا ملکونه هم دا وایي. ما نه خیال دی چې دا داسې څه پالیسي چینج یا څه نوې ښیي یا انیشیټیو څه نوې نه او اوبویسلي هغه دواړو ملکونو سره تعلقات دي. یو لوی طاقتور ملک دی دنیا، نو هغه به صرف بیان نه علاوه هم دواړو ملکونو سره به لازمن کانټیکټ کړی وی نه دي چې چېرته لږ ګزاره کوي لږ ګزاره کوي حالات خراب نه شي.
د هند او پاکستان ترمنځ چې د وړاندې هم اړیکې خرابې را روانې دي، خو د فروری په 14مه نیټه د هند د ولکې لاندې پلوامه سیمه کې ځانمرګي ترهګر برید کې چې 30 کسان مړه شوي. د هند لخوا چې دغه ترهګر برید تور په پاکستان لګولې خو پاکستان دغه تورونه رد کړي. د دغه پیښې وروسته د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ زیات شوي تاوتریخوالي د جګړې خطرې هم را پیدا کړي. سیړنکاران وایي د امریکایي صدر د وینا څخه څرګندېږي چې غواړي د هند او پاکستان ترمنځ دغه د جګړې خطر کمولو کې خپل رول ولوبوي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا خبرونه دوام لري. د واشنگتن ڈی سی دا سټوډیو څخه تاسو ته دا خبرونه پر ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. د خبرونو لنډیز لرو، خو اول واورې د لنډیز سټکی.
امریکایي او روس ملګرو ملتونو لخوا په طالب مشرانو د لګول شبو سفری بندیزونو ختمولو لپاره په یو مناسبه لار رابستو اتفاق کړی دی چې طالبان د افغان سولې په اړه خبرو اترو کې په اسانۍ سره برخه واخلي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي د پاکستان او هند ترمنځ روان تاوتریخوالی ډیر خطرناک دی او نوموړي په کړکیچ کمولو ټینګار کړی. یو پاکستان په پاکستان کې یو دفاعي څېړونکی وایي
کارگل جګړه شوې وه، نو په هغې کې بیا امریکې دغه کردار ادا کړ چې په هغې کې هغه د دواړو ملکونو فوجونه وروسته شو، تاوتریخوالی ختم شو، نو د امریکې یو رول خوشتري.
د افغانستان سرحدي پولي ته نږدې د پاکستان شمالي وزیرستان کې د پوځیانو په یو ګاډي بمی حمله شوې چې پکې درې پوځیان ژوبل شوي دي. اخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي قبایلي ضلعو کې لیبي ځواکونو ته د پولیس اختیارات ورکولو لپاره په یو تجویز شوي قانون باندې کار کوي.
هلته ریګولیشن ختم شوی دی، سپریم کورټ نل اینډ وایډ ډیکلیئر کړی دی، اوس هغې په هوا کې دي. موږ هغې د یو ریګولیشن لاندې راوستل غواړو او اختیارات په هغې سره ټوټلي د پولیس، بیسیکلی دا به وي پولیس.
اوس د خبرونو تفصیلات.
د امریکې او روس ته ملګرو ملتونو لخوا په طالب مشرانو د لګول شبو سفری بندیزونو ختمولو لپاره په یو مناسبه لار رابستو اتفاق کړی دی چې طالبان د افغان سولې په اړه خبرو اترو کې په اسانۍ سره برخه واخلي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د جمعې په ورځ یې انخره کې په دې اړه د خپل روسي سیال زمیر کابلوف سره خبرې اترې کړې دي. تاکل شبدا د طالبانو او امریکې ترمنځ د خبرو اترو راتلونکي پړاو په 25 فروری د قطر په دوحه ښار کې وشي. دا سم ریپورتونه دي چې دغه خبرو اترو نه بلاندې زلمی خلیلزاد په ممکنه توګه د اسلام آباد سفر هم کول شي چې پاکستانی حکومتي او پوځي مشران دې ته وهڅوي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو اترو ته آماده کړي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي د پاکستان او هند ترمنځ روان تاوتریخوالی ډیر خطرناک دی او نوموړي په کړکیچ کمولو ټینګار هم کړی دی. ټرمپ ویلي د امریکا غواړي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی کم وي او د هغه انتظامیه د دواړو هیوادونو سره په تماس کې ده. نوموړي زه په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان او هند ترمنځ د توجن وړیکو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې موږ غواړو پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ کم وي او دواړه ملکونو کې حالات دا مهال ډیر خراب دي. پاکستان او هند اړیکې د فروری په 16مه نیټه د هندي کشمیر په پلوامه کې په هندي ځواکونو د بریدونو وروسته توجنه شوه ده.
د افغانستان سرحدي پولي ته نږدې د پاکستان خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د پوځیانو په یو ګاډي بمی حمله شوې چې پکې درې پوځیان ژوبل شوې دي. د سیمې امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي دغه پیښه په میرلي کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې پوځیانو د ګشت په وخت دغه سیمې نه تیرېدل. د پاکستانی طالبانو دوه ډلو حزب الاحرار او د قاری حسین ډلې ویان د دې برید پلا په غاړه اخیستی.
په کراچی کې تیر ورځ د جمعې په ورځ د پشین خانوزۍ سره تعلق لرونکي 15 ماشومانو د مړینې وروسته د هغو ترور هم په روغتون کې ژوند له لاسه ورکړی دی. او د کراچی پولیسو تیر ورځ ویلي وو چې داسې ښکاري چې دوی د نکاره خوراک د کولو له امله مړه سوي دي. 15 سره ماشومان مړه تیره شپه کوټې او بیا خپل پلارنۍ کلي پشین خانوزۍ ته وړل سوي او نن خاورو ته وسپارل سو، خو د دې ماشومانو ترور مړی لا تر اوسه نه دی رسیدلی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي قبایلي ضلعو کې لوی ځواکونو ته د پولیسو اختیارات ورکولو لپاره په یو تجویزي قانون باندې کار کوي. د خیبر پختونخوا بیان شوکت یوسف سی ویلي د لویس اکټ یا قانون به د پولیس اکټ پرنګ وي، کوم چې به لویس د پولیسو اختیارات ورکړي.
هند چارواکي وایي چې شمال ختیځ کې یو کم اویا تنه د غیر قانونه توګه جوړ سوو شرابو څکلو زخم مړه سوي دي او نږدې 200 زیات خلک پکې حالت مرګونی دی. دوې میاشتې وړاندې هم نږدې 100 تنه د زهرجن شرابو څکلو له کبله د هند شمال ختیځ برخه کې مړه سوي وو.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وایي شام کې په لږه شمېره کې د امریکایي پوځیانو پاتې کولو فیصله د دغه جنگ ځپلي هباد نه د ټولو پوځیانو رابستو د پلان نه پشا کېدل نه دي. د جمعې په ورځ په وایټ هاوس کې خبریالانو ته د بنا په وخت ډانلډ ټرمپ وویل هغه د شام نه امریکایي پوځیانو رابستو پلان نه پشا کېږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیبریډیو دی. د افغانستان سرحدي پولي ته نږدې د پاکستان خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځیانو په یو ګاډي باندې بمی حمله شوې ده. په دې کې 3 پوځیان ژوبل شوي دي. نور حال په د سیمینار ډیبریډیو خبريال عدنان بیٹنی راکوي.
زای انتظامیا دی پیش ډیوا ته پخلای وکړی او وی ویل دغه پیش به میرالی سیمه کې هغه محل رامنځته شوی کله چې پوځیان د غزمی په لړ کې لدې سیمه څخه تیرېدل. د دوی په خبره چاوریدونکې توکي د ګولډن ایرو سکول د دیوال ترڅنګ ایښودل شوی وو او ریموټ کنټرول د لارې له زورداري چاودنې سره ټنګوالو. د سیمه څخه ځایي سرچینو ډیوا ته وویل په دې سکول کې د پوز تر سوري لاندې یوه دستوره هم روانه وه چې د سکول زده کوونکو ترڅنګ په زیات شمېر سره د هغوی خپلو خپلوانو هم پکې ګډون درلیدو او دغه پوځي سرتیري د دوی په سارنې مامورفو. په پیشه کې چې کوم پوځیان شوبل سوي د هغوی پیژنګلو سپاهي رفیق، سپاهي عمران او سپاهي اتورمان په نومونه شوې ده. چارواکي وایي د پیشې سره سم په لوی شمېره سره امنیتي ځواکونه د پیشې ځای ته رسېدلي او ټوله سیمه په خپله ولکه کې اخیستې او د برید کوونکو په ضد د چڼ عملیات پیل کړي دي. د طالبانو دوه بیلابیلو ډلو حزب الحرار او د تحریک طالبان پاکستان کاري حسین ډلې د دې برید پر غاړه اخیستې دي. حزب الحرار ډلې ویان ډاکټر عزیز یوسفزی بیډیا ته ویلي په دې برید کې کوم عام ولس نه په نقشه سوی او یوازې پوځي سرتیری په هدف کړي او زیاته کړي ده د دوی لخوا د شامی ځای نومي عملیاتو نتیجه ده. د پاکستانی طالبانو کاری حسین ډلې ویان کاری سیف الله میډیا ته ویلي د غبري ته دوی پلویانو تر سره کړي او په آینده کې به هم چې کوم خلک د پوځ او استخباراتي ادارو سره همکاري کوي هغه په هدف کوي. باید وویل شي چې شمالي وزیرستان د پاکستان هغه پخوانی قبایلي سیمه ده چې په دیرشي وختونو کې القاعده او طالبانو مهم مرکز شمارل کېدو، خو په کال 2014 نیمایي کې پاکستانی سرتیرو د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره کړي او د عملیاتو پر مهال د زیاتې کامیابۍ ترلاسه کېدو دعوی هم لري. خو بیا هم د عملیاتو وروسته وخت په وخت د شمالي وزیرستان څخه د بدو پیښو راپورټونه ترلاسه کیږي. په شمالي وزیرستان کې ترسره شوی په دې تازه پیښه د سیمې یو غیر سرکاري سازمان یوتاف وزیرستان نومې ډلې په دې اړوند خپل اندېښنې څرګنده کړې او د ډلې مرستیال جنرال سیکرټري مصور داوړ په دې اړوند وایي
دا نن پیرن ډیوا او مطلب مشمون ډېر غلی وی پیرنټس ډېر غلی وی سکول دا میژ داغه د اعلی ترواکی نه میژ کو په داغه نوم می دوکا کړی وی میژ کو می په داغه نوم لږ دی چې وزیرستان فل کلیر دا نو واسلاشتا هغه زوی نن سمیاشته مخشه نه ټارګټ کلینګ مسله دا بم د مکه داغه دغه ریاست د نیو تصمې تصویر کوي په دغه په دغه باندې ډېر زیات ډالر وخت دی ډېر زیات پیسې په خوړلې باید دغه مخنیوي وشي ریاست ته میشتول یا کی
یاره دی چې د عملیاتو پترس کې د سیمینار دی تر لاسو لکو نه زیات خلکو خپل کورونه په پرشولو مجبوره کړی وو. که څه هم حکومتي چارواکي په دې سیمه کې د امنیت په ځای کولو دعوی لري او دغه دعوه هم لري چې دغه بې کوره شوي خلکو کې نږدې تر 90% نه زیات خلک بیرته خپلو سیمو کې بیا په ځای کړی شوي دي. خو باید وویل شي د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه، ماچز، ظفر ټاون، ډنډي درپاخیل او دغسې افغان پولې د چوختې پرتې علاقې د تخیل، شوال، زوی صدګۍ او میزر مداخل سیمو خلک یې تر دې مهاله خپلو علاقو ته نه دي واپس کړی شوي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا ریډیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې قبایلي ضلعو کې لوی ځواکونو ته د پولیسو اختیارات ورکولو لپاره په یو تجویز شوي قانون باندې کار کوي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویان شوکت یوسفزی ویلي چې په فاټا کې سپریم کورټ ریګولیشنز ختم کړي دي او دا چې دغلته اوس دوی کوشش کوي چې د پولیس ذمواری لوی ته ورکړي. رپورټ پې د پیښور نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت قبایلي ضلعو ته لویس اکټ راوړي. خو څېړونکي وایي قبایلي ضلعو ته د 15 عیني ترمیم وروسته پولیس نظام راوستلو. د خیبر پختونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزی وایي د لویس اکټ راوستو مقصد دا دی چې په قبایلي ضلعو کې لنډمهاله قانون د پیښور هایکورټ لخوا غیر عیني ګرځول شوی و. شوکت یوسفزی وایي لویس سره به اختیارات ټول د پولیس وي او د دې بل نوم به خیبر پختونخوا لویس پوسټ ترانزیشن اکټ وي.
چونکی هلته ریګولیشن ختم شوی دی، سپریم کورټ نل اینڈ وائیڈ ڈکلیئر کړی دی، اوس هغه په هوا کې دی. مونږ هغه دی او ریګولیشن لاندې راوستل غواړو او اختیارات په هغه سره ټوټلی د پولیس وي. بیسیکلی دا به وي پولیس. چونکی دې وخت کې مونږ ته دا پرابلم دی چې د پولیس ریکروټمنټ به کیږي، پای کې به ټایم لګي. نو ټایم لګي دې وجهنه مونږ غواړو چې څومره زمونږ لیویز دي، خاصدار دي، چې هغه مونږ ریګولرایز کړو، چې هغه غریبانان د نوکرونه ونوځي.
په قبایلي ضلعو کې دا وخت نږدې 15,000 لیویز اهلکار دي او دې تر څنګ خاصدار هم موجود دي. خو څېړونکي او خبریال ابتهار فردوس وایي دا لیویز اکټ به د خیبر پختونخوا پولیس سره یو شان نه وي او دې له وجې به یو شمېر انتظامي مسلې جوړېږي.
چې یو خو د ریل اکټ که تاسو وګورئ نو دې کې چې دی کم نومینکلیچر دی، یعنی چې کم د پولیس والا چې دی ډیزیګنیشن دی، هغه هغه نه دي چې کم خیبر پختونخوا کې دی. نو هغه کې چې دی د ڈی آئی جی لیویز په ځای باندې څه دی لکه بل څه چې دی نومیز دی ورته ښودل دی او دغه رنګې هغې ماتې هم چې کوم چې دی لکه خلک دي هغې هغه رنګې نومونه نه شي څنګه چې په خیبر پختونخوا کې مونږ سره چې دی ایس آئی یا ایس ایچ او یا ڈی آئی جی ایس ایس پی، نو که هغه رنګې نومونه ایکسټینشن چې دی هغه چې دی شوی دی د قبایلي سیمو نه چې دی لکه د خیبر پختونخوا نه قبایلي سیمو ته، نو په دې کې دغه خبره ضروري ده چې کوم ایکټ چې دی په خیبر پختونخوا کې دی همدغه رنګې چې دی دغه ایکټ چې کوم دی دا دغه ته چې دی ایکسټینډ شي.
د 15 عیني ترمیم وروسته قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګړې شوې دي. دلته د عدالتي او نورو نظامونو غځولو لپاره د صوبې حکومت لخوا کوششونه روان دي. خو د 18 مئی کال 2013 نه راپه دې خوا څو میاشتې تیرېدو باوجود هم له کوم نظام په مکمله توګه نه دی عملي کړی شوی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڑا درته وړاندې کیږي. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قبایلی سیمو لپاره سلاکار اجمل وزیر وایي چې قبایلی سیمو کې به د انټرنیټ یعنی کې 3G 4G او د موبایل سرویس غزولو لپاره حالې ځلې کوي. تفصيلات حمید الله وړاندې کوي.
د پښتونخوا صوبایي حکومت مطبوعاته د لیګل شوی او خبر پاڼې د لارې په قبایلی ضلعو کې اولس ستم ورکړې چې په نږدې کې په دې ضلعو کې د انټرنیټ 3G او 4G سرویس پیل کړي. خبر پاڼې د ساينس او ټکنالوژي د مشیر کمران مګش د خلیوای د صوبایي کابینې په ورستنې غونډه کې دا تجویز منل شو چې د قبایلی ضلعو دننه د انټرنیټي موبایل خدمات ورکولو پروژه زر پیل کړي. د قبایلی ضلعو لپاره د صوبایي حکومت سلاکار اجمل وزیر وایي دوی په دې تمامو قبایلی ضلعو کې د 3G او 4G سرویس پیل کولو نیټه نشي ورکولی، خو حکومت ژمن دی چې دا کار زر تر زره وکړي.
نه ان شاء الله تعالی چې په ټول ډیسټریکټ کې موږ فاینل کړی دی، ټول ډیسټریکټ کې افتتاح سره موږ دا خیال دی چې د وزیرستان نه دا مواقع ورکړو چې د موږ ځوانانو ته هم هغه مواقع ملای شي چې کوم د نور ډیسټریکټس کې دي چې کوم په سیټل ایریاز کې دا هغه طرف ته د موږ هغه سټیپس دي د ورلد هغه چې دا کومې محرومۍ دي موږ دا ختمو ان شاء الله تعالی د عمران خان پر منسټر وزیر اعظم سره په قیادت کې خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان سره قیادت کې
قبایلی ځوانان د ډیر وخته په خپل سیمو کې د انټرنیټ سرویس د اجرا غوښتنه کوي. دوی وایي د انټرنیټ د نشوالي له وجې د دوی ډیری تعلیمي چارې نیمګړې پاتې کیږي. دغه رنګ د نوو او تازه معلوماتو او په تعلیم او کاروبار کې د انټرنیټ د استفادې نه محروم دي. د ځوانانو د بیداری او فعال شفیق ګګیانی وایي د انټرنیټ نشوالي د قبایلی ځوانانو په محرومۍ تمامېږي او د دوی نه د مثبت حلو ځلو موقع تروړي.
انټرنیټ د وجې ټولو خلکو ته یورنگ انفارمیشن ورزی یورنگ معلومات ورزی نو د سربا چکم ایمرجنگ فیلڈز یا ایمرجنگ انفارمیشن دی یا چکم نوی تعلیم دی یا نوی ٹرینڈز رازی نا وال طرف اٹا چکم زونا نه ته پته لگی بل دا چکم لوکل مسلی دی یا هم پر انٹرنیٹ دی چتولی شي او دا حل لپاره هم خپل کوششونه کولی شي په سوشل میډیا باندې هغه مسلې چولی شي او چکم کنسرن خلک دی اغه تا د خپل مسلو باره کې اغه خبره ولی شي.
ډیره موده په تمامو وو قبایلی ضلعو کې د موبایل سیګنل هم د امنیت د اندېښنو له وجې بندې وي چې اوس زیاتره سیمو کې خلاص شوي دي، خو تر اوسه په کومه قبایلي ضلع کې په موبایلو د انټرنیټ سرویس نه دی بحال شوی. حمید الله، ویو وی ډیو نیوز، پېښور.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د هند ولقی لاندې کشمیر پلواما کې په هندي پوځیانو باندې د خونړې حملې وروسته د پاکستان او د هندوستان اړیکې د سخت تاوتریخوالي ښکار شوې دي. د دغه پیښې پړه جیش محمد تندروډلې په غاړه باندې اخیستلې ده. د پنجاب حکومت په پنجاب کې د جیش محمد د انتظام لاندې یو جماعت او یو کیمپس کنټرول په خپل لاسو کې اخیستل دي. وفاقي حکومت دغه فیصله 13 ورځ کړې و. د دې ترڅنګ داخله وزارت په جماعت الدعوه او فلاح انسانیت باندې هم بندیز لګولې دي، خو د پاکستان د حکومت دغه فیصله سمره پوری د پاکستان او د هندوستان ترمنځ اړیکی خپل معمول تر اوستل شي او دغه حکومتي ګام سمره پوری مؤثر ګڼل کیږي. زمونږ په سیمه کې خبریال ارشد حسین په یو تجزیاتي رپورټ را لګل.
د پاکستان سیویلین او عسکري مشرانو تیر ورځ په یو غونډه کې د حافظ سعید د جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت فاونډیشن د لا قانون تنظیمونو په نوم لړ کې د اچولو پریکړه کړې وه. دا دواړه تنظیمونه په پنجاب ایالت کې زیاتره فعالیتونه کوي او د مسلم لیگ نون تیر حکومت دا تنظیم کال 2018 کې د سارنې په نوم لړ کې هم اچولې وو. مطبوعات د کورونو چارو د وزارت د یو چارواکي د قول لیکي چې تر څو دا تنظیمونه د سارنې په فهرست کې شامل وو نو یوازې د دغه تنظیمونو په زلو نظر ساتل کېدو. خو اوس دا د لا قانون تنظیمونو په فهرست کې شامل کړی شوی دی او وایي چې د دوی پر ضد به داسې کاروایی کیږي څنګه چې د نورو لا قانون تنظیمونو پر ضد کول شي. که هم امریکا، هند او ملګری ملتونه په پاکستان باندې د ډیر وخت راهسي د حافظ سعید او د ده د تنظیمونو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کوي، خو مهمه خبره دا ده چې حافظ سعید نه یوازې په پاکستان کې په ښکاره سیاسي فعالیتونه کوي بلکې د ملي مسلم لیگ سره تړاو لرونکو په سوونو کاندیدانو په تیر عام انتخاباتو کې برخه اغستلې وه او د پاکستان انتخابي کمیشن او حکومت دوی انتخاباتو کې د برخه اغستلو نه په منع کولو کې پاتې راغلي وو. دا ځل حکومت څومره سنجیده دي چې د دې پر ضد کوټلې ګامونه واخلي. په دې حق لا د دې تنظیمونو په هلو ځلو نظر لرونکي سیړنکار ډاکټر حسن عسکري ډیوه ریډیو ته وایي دا دواړه تنظیمونه مخکې هم د بندیز لاندې راغلي وو، خو چې کله د هغه صدارتي اډیننس میاد ختم شو د کمل په اساس چې دغه ډلې بندې ګرځولې شوې وې نو دې ډلو یو ځل بیا خپل فعالیتونه پیل کړل.
جماعت تو کام نہیں کرتی لیکن لیڈران پہ مقدمہ آٹومیٹکلی نہیں چلتا جب تک آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہ ہو کہ اس لیڈر نے پاکستان کی ٹیریٹری میں پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے یا کوئی غیر ضروری کام کیا ہے، تب تو وہ پکڑ سکتے ہیں، باقی ممکن نہیں ہو سکے گا.
ہغوائی دازل حکومت دا عام قانون لاندے دا تنظیمون لا قانون اگر زولی دی او پدے دا بندیز مطلب دا دی چی تنظیمون با بند وی خود دا تنظیمون دا مشران پر ضد تر حقے کمک کاروائی نشی کې دې تر سوچ د هغوی پر ضد پاخه ثبوتونه په لاس نه وی راغلي. اخوا د کورونو چارو وزارت ویلي چې د پنجاب حکومت په بهاولپور کې د هغه جماعت او مدرسې کنټرول په خپل لاسونو کې اغستلې. د کم په حق لچ ویلي کېږي دا د لا قانون جیش محمد مرکز دی. په دغه مدرسه کې د مطبوعاتو تر مخه د 600 نه زیات طالب علمان زده کړې ترلاسه کوي. مطبوعات د کورونو چارو د وزارت د ویان دخلي لیکي چې د پنجاب حکومت د جامع مسجد سبحان الله او د مدرسې الصابر کنټرول په خپل لاسونو کې اغستلې او د دغه ادارو د چارو چلولو لپاره یو منتظم هم مقرر کړي. په کلدم تنظیم جیش محمد باندې د هند د ولقې لاندې کشمیر په لواما کې په هندي عسکرو د بریت تور لګیدلې دي. په دغه سر تیر بریت کې د سلويختو نه زیات هندي عسکر وجل شوي وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شي @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 503.
وایس اف امریکا د ودا خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کیږي. د بلوچستان ایالت پشین سیمې خانوزۍ څخه یو کورنۍ چې فیصله خونزاده نومیږي د هغه 15 ماشومان او یو خور په کراچي کې د ناکاره یا زرجن خوراک د خوړلو له کبله ژوند د لاسه ورکړی دی. د ښاغلي فیصل 15 ماشومان نن خاورو ته وسپارل سو او خور یې هم نن به خاورو ته وسپارل سي. تفصیلات ستاسو په دې اړه د کوټې څخه د ډیوا خبریال حمید سمسور په راپور کې لرو.
د دوی د جنازې مراسم نن لکوټ څخه د شمال ختیځ په لور د 8 کیلومتر په واټن باندې په خانوزۍ کې تر سره سو. په کوم کې چې ګڼ شمیر خلکو، سیاسي مشرانو او قبایلي مخورو ګډون درلودی، په دغه پیښه کې اوس د مړو شمیر او شپږو ته رسیدلې ده. په دغه پیښه کې یوه بله 28 کلنه نجلۍ چې هلته په کراچۍ روغتون کې تر درملنه لاندې ولاد سا ورکړله. تېره ورځ په کراچۍ کې په دغه پیښه کې وژل شوي 15 ماشومان خوندې او ورونه وو. دوی د خانوزۍ اوسېدونکي د خونزاده فیصل کورنۍ وه چې د کراچۍ په صدر کې پر سټېډیم سړک باندې په سرکاري ودانۍ قیصرناس کې استوګن وو. له نږدې هوټل څخه بریاني راوړې وه چې د خوړلو وروسته یې د دوی وضع خرابه شوې وه. په وژل شویو 15 ماشومانو کې د یو نیم کال عبدل علي، څلور کلن عزیز فیصل، شپږ کلنه ساله علیه، اووه کلن توحید او نه کلنه ساله سلوا شامله ده. د دوی مړی یې تېره شپه د سند حکومت په ځانګړي جاز کې کوټې ته راوړل چې د بلوچستان حکومتي چارواکو و خپلوانو ته بیا په لاس ورکړل. صوبایي وزیر انجینیر زمرک د دغې پیښې د پلټنو غوښتنه وکړله.
تحقیقات هم یهی چاہتے ہیں، ہمارے بلوچستان حکومت، ہمارے کمشنر صاحب بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہاں کے گورنمنٹ کے ساتھ، وہاں کے ڈی سی، وہاں کے کمشنر، وہاں کہ جس طرح بھی پاسیبل ہو سکے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی مکمل تحقیقات اور اس کا راستہ بند ہو جائے.
پلټنې موږ دغه غواړو چې زموږ د بلوچستان کمشنر او نور نظامی چارواکي د سند حکومت سره په تماس کې دي چې څنګه امکان ولري موږ غواړو چې د دغې پیښې بشپړه تحقیقات ترسره شي او د دغه ډول پیښو مخنیوی وسي. د کراچۍ د پولیسو عالی رتبه مشر ډاکټر امیر شیخ بیا و خبري رسنۍ ته وویل چې د خونزاده فیصل کورنۍ په خوزدار کې هم ډوډۍ خوړلې ده او دلته یې هم د دې دواړو ځایونو شهادتونه دوی راغونډ کړي دي. د کراچی پولیس وی چې دوی په دغه پیښه کې د دغه هوټل 15 کارکونکو نیولې دي، خو د دغه هوټل مالک لا تر اوسه نه دی نیول شوی. د سند د پولیسو عالی رتبه مشر د دغه پیښې د پلټونو تحقیقاتي رپورت طلب کړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03. د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدلی شي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه په لګو شبو کې سرته رسیږي، خو تاسو به وایو چې دا وخت د پاکستان سوپر لیگ دولسم میچ روان دی. په شارجه کې د لاهور قلندرز او د کوټا ګلیډیټرز ترمنځ لاهور قلندر یو سل او درې سل ویښتنځونه د اوبو لوبغاړو په تابان باندې جوړ کړی او دا وخت کوټا ګلیډیټرز درې سلويخت رنزونه جوړ کړی دي. دوه لوبغاړي اوټ شوي دي. د وو اوورونو لوبا سر ته رسیدلې ده. عمر اکمل په څلور رنزونو او احسن علي په شلو رنزونو باندې ناټ اوټ ولاړ دي. په اولنی میچ کې د کوټا ګلیډیټرز اولنې لوبغاړي اوټ شو چې د هغې له وجې کوټا ګلیډیټرز د مشکلاتو سره مخ شول. اولنې اوټ شوی لوبغاړی واټسن دی چې په صفر باندې راحت علي اوټ کړو. وخت په وخت باندې به موږ تاسو د دې نه هم خبرو. موږ سره اوسئ د پنځو منټو خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو. د هغې وروسته به تاسو د هلو ویډیو ریډیو پروګرام زموږ د همکار رحمان بونیر سره اورئ.